واحد ونيم سنتيم كمان برمانة وخلكيجة. وسلام عليكم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه نن د دغه برید د قربانیانو شمېر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډېری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډېر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډېرې پېښې ثبت شوي دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پېښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوی ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړه. روس له هغې ټینګ کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو بیلابیل مسایل درته راټول کړي دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه باندې د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د شان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایله کې د تیریونی مهمه ورزشي پیښه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځم په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمي غیږی نیونې 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلي دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 فعالیت کې برخه لري. دا سیالي د سپتمبر په 20مه پیل شي او د رواني اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالي پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګا کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسؤلین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره ICC ورکي. ډومیسټیک کرکټ د پاره د 2023 مالی کال د پاره سب پلانونه موجود دي. څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل سب پلانونه دي کومي کومي لوبي به تر سره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکام صاحب ډیره مننه کوم. ودان ګر ته دا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سي پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به په مشرانو سره شریکوم او دی هغه اپروال او دی هغه اړتیا ستاسو د لارښوونه ته. په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیرې او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کس وخت ټول شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو مونیسي. به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دغه پرور راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او به بده زونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن وته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅم کړی ده چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په 19 کلن باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری نو د ښوونځي هلکان او دغه 14 کلن هلکان به سره میکس یو مرد سي نو د ټیمونه به جوړیږي. په راتلونکي کې خو به دا چې د افغانستان استازیتوب بخښي تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نورو سره به یعنی پرتلی کې ورسره نو د نور نه به دا غټه نه وي ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه او لاغینه او بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه فرست کلاس ته جوړیږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې پراتونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګ د لسې د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لسه کال خوونه سواله نه کیږي ځکه چې اوس موږ په سکلا شروع کوو که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې فرست کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره فرست کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیست ای وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو.
نو مونږه اړ چې سکل نېشنل 220 ونکو کوشش ومی خو زه فکر نه کوم چې څنګه رښتینی وو شو چې ډیره مشکل وي چې مونږ د نېشنل 220 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کینول چې خیر سره نېشنل 220 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده. په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
په لوبغالو کې خو کار تل کېږي په اصطلاح، چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي مونږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو. که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسئ په ننګرهار کې، مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالي لرو. بل د نجیب الله طریقي په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې وشي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو، شخصي لوبغالي هم سره ده خو مونږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي مونږ لرو، په کندوز کې مونږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالي لرو. په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی مونږ کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم مونږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقي د لوبغالي یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی. اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
ټول هغه کنده وه، نو هغه د ډکون غوښته او ډکون یې هم یو څه موده واخیستله، دوه ځلې ډکون وسو. ځکه چې هغه پخوانی جر و کنده وه، هغه د کشتیرانۍ لپاره چې کوم حوض و هغه ټول جای ډکون یې وکړل. ډکون نه وروسته بیا دویم مرحله دی مونږ د هغه وه د دیواله وه، چار دیوالیم ته نه وکړله، دیوال په نیم ته نه جوړه کړل، هغه دیوال ته جوړ شو او یم نه پکې وه. اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې هغلته د لوبغالي چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی ده او انشاءالله په لنډو ورځو کې به هغه نه ټیکهدار نه به کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت څه موده وروسته شروع شي چې له خیره سره نو مونږ کولی شو ژمي ته له هغې نه بیا استفاده وکړو. دا نور هغه پکې لا تروسه پور نشته ده، چې پویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده، او نه پکې دا چان ناست لپاره لا تروسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې مونږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم ملکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ هغه زیاتېږي، مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچې برابر ووسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې. دا سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ، پکې د غزنی پیاوړو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده، چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوي وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3 ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو 18 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 25مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمي کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ازمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان ورکو دلته موږ ته د ورکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ چې دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اورېدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې دا نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښیي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې د دوی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بېرته په دغسې کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بېرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه
غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده، او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه یې ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکی ولی آریان د خپلې همکار کې سره تکوي چې دا څو مخریب ځوانانو له وجې خویندې له زده کړو پاتې شوې.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم. زموږ د یو همکار خویندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نورو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي، یو چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه اشخاص مشخص ول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوې او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تېر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سن چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غوسه یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبيږي، یو څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یا معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دا یعنی په حق ده، موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی یا موږ دغه په حق باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي، په یوه ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تېر شوي یو. خو زما خپله کومه تجربه چې ده، تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخکې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره مې د سره لاره بېله کړې تر څو دی په خپله خبره باندې قانع سوی ده، بیا بېرته زموږ رفاقت شروع سوی دی یا بېرته بیا هماغه زاړه دوستان.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
او
استاد که لمړی دارته وای چې ولی ځینی ځوانان یو بل تخریبوي د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریق کا د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیگی او کاذب رولونه کاذب نقشونه اخسل کیگی خپل ځان مهمه گنی او نور دوانانو ته اصلا دیگه کرده وره دیگه کوم خی کارونه چی کردی دی پا منفی دید ورته اینی نولنده دیگه که در اساسی ریشه دی تخریب پا دوانانو که پراختیا مومی او پیوری کیگی
دا چه زوانان یو بل تخریبوی پایلا بیچه وی یعنی زوانانو تخپلا کومی ستونزی جوڑه وی
اول دادا چه پا زوانانو که چه یو بل سر اینی یو ناومیدی منستر از اینی یو زوان که کامیاب و موفقی یا نوری ورته نتشویقی یا غن ترغیبی نو اغیطا یو ناومیدی رسی چه ده خودم رشپا و راست پوسی حلی زلی کوم دا کارون کوم اما دا باید دیدی کیگی چه نور زوانان ما مثلا تشویق نکری او اغوی اصلا داد ما حسی د منورو ور ورته ندی لبل خواست که دا چې دا ځوانان رو رو زدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو خه موقف ته رسیدلی یو خه کورونه به کړی نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې دغه شهرت هم لاست راوړي نو دوی زدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو خه موقف ته څنګه ورسی ځان او خه خپل ځان څنګه مشهور کړی نو دته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبی نو د دې ژبه په سر باندې لویږي فلانه فلانی په دغه سیاو شی ویل نو دین واسه بیا خوان هم اخلي سره فردی هویت د ځوانانو تخریبی او دا دو اړخیزه بدیلری هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي دا دواړه هویتونه تخریبی او بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویج ول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي نو دا پایله ده دا چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلچر کې دا دروغ پراختیا مومي بی‌باوري ترویجی هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دی هغه ماتیږي
مننه استاد که درته وایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږی ته راداوت شي او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم یو وګړی د دې ټولنې یم بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ته چې زه یې وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي بنان هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي باید هڅه وکړو
درنو ځوانانو هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي کې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړي ډیره ګټه به مو کړی وي په همدې هیله د تاندې څنګه د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسوو تر بیا ښه وخت ولرئ